درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د اوسری رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري نړیوال د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندیشته شي او ډېرې افغانان وایي
ډېر خلک په دې مخارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
په کندهار کې صرافان وایي له دې شاره ډالر پاکستان ته قاچاق کیږي.
وایي خو دا غدي چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډېر تاثیر اچولی دي.
د طالبانو له لوري له دندو د مستکی کډرونو د لری کېدو لقبل ډېرې پروژې نیمکار پاتې دي.
نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبديل ناورین ذکر مستکی چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد نه وي.
طالبانو په هلمند کې ډېر پلونه ویچاړ کړي خو اوس په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي
موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړ دي او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې ساعت خبرونو تر بولم. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر وای یو خپلواک ملي اردو به جوړ کړي او د ترکیه ولسمشر د لسول ویدیزو هیوادونو د سفیرانو د استلو امر کړی. د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکړ. دی بور الاینس پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا عالم رستيال عبدالسلام حنیفي سره کتلی او دا ډاډه ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. د میرمن لاینس او شاغلی حنفي د پرونی ملاقات خبر طالبانو په یو خبر پانه کې ورکړی دی. په خبر پانه کې راغلی چې دی بور الاینس طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپل فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د خبر پاڼې لمخي د طالبانو مرستيال هم ویلي چې دوی له نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو سره تفاهم او همکاري ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. مولوی محمد یعقوب مجاهد تیر مخصوصن رسنوی ته په واسطول شی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان زمکنی بشپړتیا او هوایی حریم خوندي کړي.
موږ دا قصد کړی دی چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو داسې خپلواک او ملي پوز جوړ کړو چې په لوړ مورال سره د دې خاورې ساتنه وکړي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان اسلامي امارت ملي پوز په پرمختللو وسلو سمبال او مجهز وي. همدارس د ځمکني ورتیا ترڅنګ به په هوایی برخه کې هم ځانګړي او لوړ مقام ولري.
د طالبانو د کابینې د غړي یو تل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې بچاته زیان نه پیښی شي. د طالبانو دفاع وزیر ندی ویلی چې د پوز په جوړیدو کې د پخوانی حکومت پوزیانو ته ونډه ورکوي او کنه، خو مخکې ځینو چارواکو ویلی چې هغه پوزیان هم بیرته کار ته ورغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې 323 امریکایي اتباو سره په تماس کې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړی او ویلي دي چې له دې ډلې 116 اویاتنه غواړي چې له افغانستان ووزي. دا خبر پرون امریکایي رسنوی ورکړی او په کې راغلی چې له اگست میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتلي 200 امریکایي اتباع له افغانستان استل شوی دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي هر هغه څوک چې د سفر قانوني اسناد ولري د سفر کولو اجازه ورکوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې الوتنې عادي شوې نه دي او زرګونه کسان له همدې عمله بند پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شلو ورجام کې به سبا افغانستان په خپل لومړنۍ مسابقه کې له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند د دې جام له 200 لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپل ټولې درې سیالۍ وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. که څه هم افغانستان او سکاتلند تر اوسه پورې شاوخوا 14 مسابقې کړي او ډېرې افغانستان ګټلې، خو دا مسابقه د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاتلند او نامیبیا سره یو ځای دی. له سکاتلند سره د افغانستان سبانه مسابقه په شارجه کې کیږي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ترکیه ولسمشر ل خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لسو سفیرانو د استلو حکم صادر کړی دی. رجب طیب اردوغان پر شنبه د دغو سفیرانو وروستي اعلامیه ل سپینسترګي ډکه بللې او امر کړی چې دا کسان باید د پټکو بی حیا اعلان شي. د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروی او نیوزیلند سفیرانو په وروستیو کې د یوې اعلامیې له لارې د عثمان کاولا د دوسیې د حل کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا په 2000 میلادي کال کې له هغو تورونو برعت ترلاسه کړ چې په 2014 کال کې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی و، خو نوموړی د ترکیه حکومت په دې تړاو زندانی کړی چې د اردوغان پر ضد د 2014 کال په کوریتا کې لاس درلود. اروپایي ټولنې هم له دې وړاندې د کاولاد خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبري باید له سره پیل شي. دغه وزارت وایند نیت پرایس په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ، ګټوره ډیپلوماسي اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي لار ده.
متحده ایالاتونه ای 3 ډلا یعنی فرانسه، جرمنی او بریتانیا او 15 جمعیه او هیوادونه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمنی په یو خله باوري دي چې ډیپلوماسي هستوي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي مؤثره لار ده.
د زیاتکړه په وینا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوند کولو په اړه خبري باید له هغه ځای پیل شي چې د شپږم پړاو پر مهال درې دلی وي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضیه کې ځان نشکېلوي. آستن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د کانفرنس په پای کې خبري اعلان وکړ.
As we've done over multiple administrations
لکه څنګه چې موږ په څو ادارو کې تر سره کړی، اوس هم له تایوان سره د سرچینو او وړتیاو په برخه کې هغه مرسته کوي چې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري. موږ به پر همدې مسلو متمرکز پاتې شو. زه د تایوان په اړه هیڅ فرضیه کې نه کېلېږم.
دا خبری ورسره تر دې کېږي چې د امریکا ولسمشر وویل ک چین د تایوان پر ټاپو برید وکړي، امریکا به د تایوان دفاع وکړي. د تایوان او چین ترمنځ به ورستیو کې لانجې ډېرې شوي او چین د تایوان شاوخوا پوځي خوځښتونه زیات کړي دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري اته بجې او اته دقیقې دي. د خبرونه زیس په څاروند می رحمت صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوهم نیمای کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون ماسپښین د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی. د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ورځ تر بلې د نړیوالو ادارو بنسټونو اندیشنې په زیاتېدو دي. د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ وزیر تازه ویلي چې افغانستان له اقتصادي پلوه د سقوط په درشل کې دی او په وینا یې سقوط هم چټک را روان دی. له بلې خوا د سری صلیب نړیواله کمیټه کڅم له خپل اړخه د افغانانو د لاسنیوي ډاډ ورکوي، خو پر نړیوالو ژغ کوي چې له افغانانو سره بشري مرستې مشروطې نه کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ډیر خلک پر دې مخارونه کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
له ډیرو افغانانو سره اوس همدا اندېښنه ده چې څنګه په ناس ماړه پاتې شي. د دې ډول اندېښنو سرک د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې ماشين کې هم لورای ښکاری. د غلطه ګن شمیر اوریدونکو اوس پر همدې ستونزې تم کیږي.
دا کوم امریکا چې راځي افغانستان ته دا وان ولست لپاره د خدای ردی د قران او د نور باندې مخوري دا خپل ولست دغه مو ولست د سره ځکه فارو غریب د څه نظر لاندې کی ورور دغه ګرد خپل جبو د سره ویړلې
د لمن ته ولایت کی د روحي مرضی د چي د سوي دغه د پاره باید یو جدیل خونه و چې یو دې خلک ډیر په تشویق کې دی نه پازاب دی او دغه لپاره باید پلاني حکومت یې نو مرګر مې ته کومه کوي
کارونه هم یو مچ پر دې لري ورامه دوه ورځې کار کړی موږ زو کا سپلا ورځ وای کار کو کار نه پیدا کیږي درش کله کور نه لرو الله نه مزان سپاره لې
قرآن جان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات از موږ دغه ارزګن دغه مهيله ده خلک دلته د هرمن د شاه خلک خاص د ګوزه په خلک و د خدای دې مر پر چا وځارو
چاته وای چاته مزاغ ورسوي
زمنګ د مزدورانو چې چوکي سروادي بروادي ګرځو د شرپني حکومت پر دې بلې منکار را کړی مخ نو دوه مواد بودي زنم د دوړو بودي زنم د غوري بودي د سره شوب میشت کې یو رسکار هم پیدا کیږي
د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو بیلابیل ولایتونو کې پر بیوزلو مرستې ویشلې خو کافي نه وي او خلک شکایت کوي چې تر ډیره اړمنو ته هم نه رسیږي د افغانستان بشری وضعیت د نړیوالو د اندېښنو په ترڅ کې د سویډن د نړیواله پرختیایي همکاري وزیر پیر اولسن فرید ویلی افغانستان د سقوط په درشل کې دی او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی د رویټرز خبری آژانس په استناد ښاغلی فرید خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تروریستي ډلو ته لاره هوار کړي او هم به د غلطه اقتصادي سقوط د سیاسي کړکیچ لامل شي د سره صلیب نړیواله کمیټه بیا وایي د تیرو څلوېښتو کلونو په څیر به افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي خو په یوازې سر ټول پیټې پر غاړه نشي اخیستای د سره صلیب د کمیټې ویاند نجم اقبال د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل نړیوال باید د افغانانو لاسنیوي ته بیړه وکړي او خپل مرستې په هیڅ سپورې مشروط نه کړي
رائټ ټو سروایو رائټ ټو لیو
د ژوندۍ پاتې کېدو او ژوند کولو حق اساسي دی او باید په هیڅ شي پورې مشروط نشي ل نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً کله چې له عام افغانانو سره مرستې کوي شرط مو سره دی عام افغانان باید د هغه څه بیا ورنکړي چې هیواد کې پیښ شول موږ او نړیواله ټولنه باید دا یقیني کړو چې خلک باید رنج ونه ویني
افغانان داسې مهال له بېوزلۍ رنج وړي چې څه موده وړاندې د جی شل او جنوا په غونډو کې له افغانانو سره د څه باندې دوه میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې وشوې هڅه مو وکړه چې د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر هم ولرو خو د طالبانو مطبوعاتي مسؤلانو مو پوښتنو ته ځواب را نه کړ له دې وړاندې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي له مرسته کوونکو بنسټونو او موسسو سره یې غونډه کړې او د ژمي پر مهال احتمالي بشري ناورین سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیولی دی
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل او د وارداتو لپاره کافي بهرني اسعار نه لري د کندهار صرافان وایي په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیږد زیات شوی دی دوی وایي هر ورځ له پاکستان څخه میلیونونه پاکستاني روپۍ یا کلداري افغانستان ته راوړل کیږي چې په ډالرو تبادله کیږي او بیرته پاکستان ته وړل کیږي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له هیواد په زیاته پیمانه د ډالرو وتل به په راتلونکي کې د افغانیو پر سبات منفی اغیز وکړي
د کندهار د صرافی مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادلې پر مهال تر ډیره غشتنه د ډالرو درانی ولوده د صرافانو د اتحادیه مسلمان بای له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو استل ډیر سوي او هر ورځ په میلیونونو کلداري له پاکستان څخه راوړل کیږي په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد په قاچاقي ډول وبلل کیږي په کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر اجکندیا غوایی له هغه ورسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بنسوي د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي
پاکستان هم ډالر بند کړل پروشا ته پاکستان بانک نه کیوس چې دوی د خپل کالداري په کنټرول کې نو کالداري د اغذای تجاران او باج خلګ راځي دلته ډالر رانی سي ځکه چې تاسو وسویني چې پاکستان کې ډالر په یو سل یو اویا کالداري یا یو سل اویا کالداري په آزاد بازار کې درو اویا دو اویا باندې دي مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په یو سل اچا یو اچا روپی باندې دلته د کالدارو حجم به خډر سوی ځکه چې ډالر نسته
د کندهار یو شمیر نور صرافان عوام خلګ وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولي دوی وایي څومره چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کمیږي همره د توکو بیې لوړيږي په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کې دوسر له تیر دو میاشتو رئیسی په لسکونه زره خلق بیکاره سوی
منو سردار محمد دی زدل ته صرفی مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار تاوان خو دا غدی چې دلته ډالر ارڅونه پورتکیج په کندهار کې یا په افغانستان کې دا پر د خوره کې توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډیر تاثیر چولې دي او بیا چې دی خبره دا شی دلته خو تاسو خبره چې مسان نظام اوښته دی خلک معنا د اقتصادي بوران سره مخامخ دي دلته خلک د ډیر اقتصادي بوران سره مخامخ دي تاسو ویني ورس پورا شان ګرانیږي چار چاته ورته ک غاز والا دی ک چیل والا دی پښتنه جنوکه چې دا شی مو ولي ګران کړي دی وای ډالر لوټ سوی
ما جواب دلته د خلک بیا وای وای د پرجه شاته خبري خراب دي وس مطلق ډالر پاکستان وس اتسو کلدار ځان سرمایه نه خوشي ګر ډالر خوشي څو مرزان دی روان دی ډالر پاکستان ته ډیر روان دی
بلخو د اقتصادي چارو شنن کوي رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالر ټولېدل د هیواد د اقتصاد په ځان بولی او زیاتوی چې دا به پراتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري
ډالر د افغانستان څخه په داسې بحراني حالت کې وتل بالکل د زیانونو څخه خالی نه دی او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي سرخ ډیر زیات تاثیرات وارد کړي یو تر ټولو تاوان به په پولي برخه کې کچيري موږ راسو د افغاني پښتوباني په پیلن دغه د تقاضا او د ارزې په بازار کې ډالر ډیر خورا لوی رول لوبولی دی تجارتان چې معمولا ټیټی کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته ځکه معمولا یو واردونکو هیواد دی نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا د چاغه باید موجود وو چې ترسو د مال راواردول و افغانستان ته وکړي د دې خلاب را منسسي ځکه دلته به افغاني خپل ارزښ په اصولي شکل باندې بدلا سوار کړي لکه څنګه چې وو چې موجود دغه خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ ته معلومي چټیږي لا به هم نور چټ څخه چیرې دا کار ونه درول سو
د افغانستان بانک چارواکي په جاړه لڅوي لوټه کوي په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتله د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسخه تر دوه سکالدارو په توفیر ګران پلورل کیږي خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالر لیش په ډیره دودي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت په خوانې مرستيال ادا کوي چې طالبانو د دې وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړی دي پوپل حبيبي وایي ګوښه شوی کسان مسلکي کډرونه وو او په پوره شفافیت په دې وزارت کې په دندو ګمارل شوی وو شغله حبيبي د غراز اندیشنه شي چې د افغانستان په کلیو کې د دې وزارت لخوا د 200 میلیون ډالر په ارزښت تطبیق شوی پروژه نیمکاره پاتې دي او که چاري پایل نشي پر روان شمه کې به د سیلابونو او بارانونو لامل ویجاري شي
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کډري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنه پر دوی نیوکه ډيري کړي تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې پلوړه او ټیټه کچا د هغو کسانو ونده او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یې هم نږدې کسان دي خو د طالبانو د حکومت هر چارواکي وایي وزارتونو ته خپل ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي هغه ادا چې تر پښتنې لاندې ده تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستيال پوپل حبيبي ادا کړی چې د دې وزارت نوې رهبرۍ اته ویشت ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړی دي خغلی حبيبي ازادي رادیو ته وویل دغه کسان مسلکي کډرونه وو ګوښه کول به د هغو پروژو د عمل کېدو مخه ډب کړی چې کارونه لنیمایي زیات مخته تللی وو
نیمه کار پروژې چې تقریبا د 200 میلیون ډالر نه زیات کیږي دا په 40% او 30% او 33% پورې نیمه کار پاتې دي دا غي د تکمیل لپاره د ډیزاین او سروي او ټول مواد د امدوی کړی دي امدوی سره دي نو په داسې وخت کې د دوی تغیر او تبديل ناورین ذکر رامنځته کوي چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد نه وي د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوي او دا نیم کله پروژې مرته نه دي معلومي او نشي مختورلې
ازادي رادیو د طالبانو د حکومت لخوا د زن یو ګوښه او رئیسانو سره اړیکه ونیو خو دوی ورته د سونزو د جوړیدو لامل خبرې ونه کړې د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستيال په کلیو کې د نیمکاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دي او وایي کله د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکې د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانوني کړی نو خایي را روان شمه د بارانونو او سیلابونو له عمله تخریب شي د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي خو تر پایه معلومات شریک نه کړل لدی وړاندې هم د طالب چارواکو په ځن یو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوکه وی چې یو بیلګې د کابل په هنتون لپاره د یو ډاکټر لارون کې کس پرځای د یو لسانس ګمارنه و. پر دې ګمارنې له سختونی وکورسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر نن لا په دې اړه نوې پریکړه نه ده شوې.
د نیمکاره پروژو په اړه د کلو د پراختیا د پخوانی مرستیال وزیر اندیشنه مو واورېده. په هلمند کې بیا طالبان وایي چې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیرته جوړوي. د هلمند ولایت د لشکرګاه ښاروالۍ مسؤلان وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیرته رغوي چې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوي دي. ښاریان د ښاروالۍ د دغه اقدام هرکلی کوي.
دا هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د شاروالۍ لوري د غپلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل سوي، کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوز د لمنځړولو لپاره په ماینونو لوزولي وو. د لشکرګاه شاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه ابشار وویل چې یاد پلونو او پلچکونو د شاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د غپلونو او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي، خو ای چې لمړی غپلونو او پلچکونو رغوي کوم چې د خلکو تاګ راتک پر زیات دی او ورته ورته زیات وي.
پلچکونو رغول په بخ کې موږ اقدام سره کړ دی، ډیزاین جوړ دی، موږ ار پلچک جلاړ ځان کړ دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چاره هم پیل سي. موږ د شهر بلابل برخې چې تاسو معلوماتي د شیدانو چوک یا د منار چوک دا پلچک موږ جوړ کړ دی، هغه مو ګټه خصم ته سپارل دي. د شهر بلابل برخې کې هم وسم موږ پلیټ شیدان لري، هغه برخې چې ډېر اصل اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره ګړندې کوو او تر کوو به.
شغلی ابشار زیاتوی چې دوی په لشکرګاه شار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چارې هم پیل کړي کوم چې ځینې برخې تخریب شوی دي. بل خو بیا د لشکرګاه شاریان د شاروالۍ د مسولینو د دغه کار ستای نه کوي. دی وایي کچری یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي، د یو پلو به د ترافیکي پیښو مخنیوي وسي او د بل خو به په شار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګاه شار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل.
نوم احمد شاه دی، د هلمند ولایت لشکرګاه شهر اوسیدونکی یم. چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنگ کې له منځه وړل شوي دي، غورځول شوي دي، دغه جوړ سي دا ډېر ښه کار دی او د شهر د ښکلا د پاره چیرې دا جوړ سي دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه شهر اوسیدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنگ کې د منځه وړل شوي دي، نو د دوه جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د شهر د ښکلا د خبره ده او بل دا چې د دات ماشینان یا کوم وسایل چلته تاګ را تاکي، نو دا غو د پاره زمينه برابرېږي او دا غو د پاره یو ساکي ده.
د دغه ولایت د شاروالۍ مسولین پر داسې وخت د ویجاړسو پلونو او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال پلسګونه روغتیایي مرکزونه شوونځي لوی پلونه عامه تاسیسات ته هم زیان اوښتي دي او ځینې خو یې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کندهار کې د شیعاګانو پر لوی جماعت د برید تر ټولو کوچنی قرباني پرون شنبه په خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه دیالس کلن ماشوم چې پر جماعت د برید پر مهال ټپي شوی و، د خپلې کورنۍ دریم کس دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په بریدونو کې وژل کیږي. د هغه د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
د شیعاګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګه یا د شیعاګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لس کلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجي نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستوي بریدونو کې له ټپ کېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله سا ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار دریونی وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووجل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبه په ورځ سا ورکړه. د ووجل سوی ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرزاق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی، د دوام قبر نو هغه د لمسی ټپي و زما د شهید عزت الله زوی، دا اته ورځې په میرویس روغتون کې پروت و. نو خلق رااله خارجان رااله ایرانیان رااله ما بازاری ورته کال چې دلته موږ یو ټکټ خورملک دی دغه یو ځای ته انتقال کی دلته داسې دغه دوا نسته.
عبدالرزاق له طالبانو غواړي چې د اهلی تشیع امنیت ته دی توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غشتنګ ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې مظلوم خلک دي، بی دفاع خلک دي، بی آزار خلک دي، په خدای دې قسم چې ډیر مظلوم دي، پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دي نه ونسي.
د دایش دلی پر روانه میاش کې لمړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهب پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې یو سلاتیا کسان پکښې ووجل سول او درې سوه نور ټپیان سول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېلي کېږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپکوته کړي. په کندهار کې د شیعګانو د جماعت د شورا غړي اسدالله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کس کی عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته
هغه کسانو چې د برید مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه تر څو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسي، خو په عمل کې څه نه دي شوي او خلکو ته ثابت نه کړه چې په پیخه کې ښکیل کسان نیول شوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي می خواهش سره کې امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حافظ اړوند د امام بارګا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپېته کسان ووژل او شاوخوا بیا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږویشتنه ایران هیواد ته د درملنې په موخه ولېږدول سول، خو دیرلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی وو. له دې پېښې شاوخوا لس ورځې تېرېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین به نیسي او محکمې ته به سپارل کېږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بخښنې نړیوال سازمان د حقوقو لسګونو افغانانو په اړه اندیښنه شولې چې د امریکایانو لخوا د کوزو په یو کمپ ته لیږدول شوې دي. کوزو ته د لیږدول شویو کسانو په اړه له امریکایانو سره د امنیت اندیښنه شته. د افغانان د حقوقو تباندي یو لکو کسانو لړل دي چې امریکایي سرتیرو په اګست میاشت کې له افغانستانه وایستل. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا د لزګونه زرو هغو افغانانو هرکلای کړی چې 13 اگست میاشت کې د دوی پوځي الوتکو له افغانستانه وو ایستل. خو دی وی وړي ډلې په اړه ځینی ملاحظه لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لزګونه د افغانان د امنیتی ارزونې پر مهال کوسوو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته انتقال شوې دي. دی اژانس ویلي د باند سټیل پونوم اډې ته دغه وړي ډلې افغانانو لیګل ممکن له امنیتی اندېښنو سره تړاو ولري. راپور کې راغلی تر اوسه د دغو افغانانو په تړاو او یا هم د هغوی د برخلیک په اړه کره معلومات نشته. د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې تیرو شپږو اونیو کې د کوسوو پوځي اډې ته لیږدول شوې دي. دوی ویلي لا معلومه نه ده چې د هغو کسانو برخلیک به څه کېږي چې امریکایانو له افغانستانه ایستلي خو اوس یې امریکا ته نه بیایي. په بالکان حوزه کې د بخښنې نړیوال سازمان څیړونکو یلنا سزار اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی د هغو افغانانو په اړه اندېښنه لري چې د امریکا له امنیتي ارزونې نه دي تیر شوي. میرمن سزار پوښتنه کړي چې دا کسان به توقیف کیږي او که هو حقوقي مرستو ته به لاسرسی ولري. دی دا هم ویلي که دا مشکوک کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي ژوند به یې خطر سره مخامخ شي. تر اوسه امریکایي چارواکو په رسمي ډول نه دی ویلي چې د کوسوو یوې اډې ته یې د څه ملاحظاتو له مخې یوه ډله افغانان لیږدولی دي، خو اسوسییټډ پریس د امریکایي چارواکو په حواله ویلي تر اوسه لا وختي دی چې د ځینو مسایلو په اړه ښکاره خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو په اړه هم اندېښنه ښودلې چې له تېرې اګست میاشتې راهیسې د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې ګیر پاتې دي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مسؤلې سمیرا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په مخ خپلې پولې خلاصې کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتو لورځي سره برابر ده. په دې ورځ ملګری ملتونه تاسیس شوه. پر راتلونکو خبرونه کې باید د ملګرو په اړه